د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته بیا هم زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا خبرونه د مازیګر تر 5 بجو دوام کوي چې په ترڅ کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. په دې خبرونه کې به د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژنې په اړه پر مرکو سربیره پر ګڼ شمېر نور موضوعاتو راپورونه خبر کړو. خو له خبرونو وروسته په پیل کې احمد زبیر ژمن او د افغانستان کورنۍ خبرونه.
د افغان دولت یو تحقیقاتي پلاوی وایي د روان یونۍ په سر کې په کونړ ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي کسان ټول ملکی خلک وو. د افغانستان ولسي جرګې نن خپلې استماعي غونډې ته د ښاري پراختیا او کار او ټولنیزو چارو نومول شوي وزیران وربللي وو. او په نړیوالو خبرونو کې باوري د ایران پولیس وایي لا هم ډیر هغه کسان چې د یونۍ په پیل کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې نیول شوي وو ورسره دي. د خبرونو تفصیل په کونړ ولایت کې د ملکی خلکو د وژنې د پیښې په اړه د افغان دولت تحقیقاتي پلاوی وایي د روان یونۍ په سر کې په دغه پیښه کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي ټول کسان ملکی خلک دي. د دغه پلاوی مشر اسدالله وفا ازادي راډیو ته وویل دوی د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د دغه پیښې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل. په عین حال کې د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس حامد کرزي نن د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره په ټلیفوني خبرې وکړې. په اعلامیې کې راغلي دي تحقیقاتو ثابته کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو د نارنګ په باډیل درې کې له دریو کورونو څخه لس تنه د باندې باسلی دي او بیا یې په مرمیو وژلي. نن په جلال آباد کې په سلګونو محصلینو او په کابل کې یو شمېر خلکو د دغو عملیاتو په ضد مظاهرې وکړې او د بهرنیو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو د بندېدو غوښتنه وکړه. د جمهور رئیس حامد کرزي د نوې کابینې له نومول شوي وزیرانو سره د استماعي غونډو په لړ کې ولسي جرګې نن له غرمې وروسته د ښاري پراختیا او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته نومول شوي وزیران خپلې غونډې ته وربللي وو. د ښاري پراختیا سرپرست وزیر محمد یوسف پښتون ولسي جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح کولو په ترڅ کې وویل هڅه به وکړي نوي ښارونه له اساسي پلانونو سره سم جوړ شي او هغه دولتي ځمکې بیرته راوګرځوي چې زورورو کسانو غصب کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته نومول شوي وزیر محمد اسماعیل منشی وویل په هیواد کې بعد به کاری د ستونزې د لمنځه وړلو لپاره هلې ځلې وکړي. په عین حال کې د شهیدانو او معلولینو او د سواد د زده کړې وزارتونو د تشکیل په مسوده چې د حکومت لخوا وړاندې شوی و د ولسي جرګې نننۍ بحث کومې نتیجې ته ونه رسیده. ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د دغو نویو تشکیل کېدونکو وزارتونو په مسوده به د خپلې ژمنۍ رخصتۍ وروسته پریکړه کوي او دغو وزارتونو ته د نومول شویو وزیرانو برخلیک به هم هغه وخت معلومیږي. په فراه ولایت کې نن له څه کم څلور سوه زده کوونکو نه د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د فراه د پوهنې رئیس عتیق الله ازادي راډیو ته وویل دوی د فراه د مرکز ولسوالیو له عالي لیسو څخه فارغ شوي کسان دي چې 28 تنه پکې نجونې دي. د فراه یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د نامنیو او ځینو نورو عواملو له مخې د پوهنې چارې ټکنۍ دي. د یو بل خبر له مخې په غزنی ښار کې یو نیم کیلومتر سړک چې د پخېدو چارې بشپړې شوې وي نن پرانستل شو. دا سړک په غزنی کې د میشتې هالنډۍ ولایتي بیرغونې ډلې په 15 لک امریکایي ډالرو جوړ شوی دی. د غزنی والي عثمان عثماني وایي په غزنی ښار کې به ځینې نور سړکونه هم پاخه شي. او د صرافانو له ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل ښار په شاهزاده سرای کې افغاني له ځینو نور اثارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 6 پله یو اروپایي یورو 9 افغانۍ او 6 پله یو سټرلینګ پاونډ هو وی افغانۍ او 10 پله یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پله زر ایراني تومنه 8 افغانۍ او 10 پله او زر پاکستاني کلارې 504 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به فريده هور سيفي وړاندې کړي.
ایرانی پولیس وایي لا هم ډیر هغه کسان چې د اونۍ په پیل کې د حکومت ضد نارامۍ په ترڅ کې نیول شوي وو په توقیف کې دي. د امنیت قومندان اسماعیل احمدي مقدم وویل د پولیسو لخوا له 500 نیول شوو مظاهره کوونکو څخه 300 په زندان کې دي. هغه زیاته کړه نامعلوم شمیر نور کسان بیا د بیلابیلو نورو امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. حکومت نن له خپلو پلویانو وغوښتل چې په ټول هیواد کې لاریونونو ته دوام ورکړي او د حکومت ضد مظاهرې وغندي. پرون لږ تر لږه په درې ښارونو کې د حکومت پلویانو لاریون وکړ. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د یکشنبه پورس په تهران او نورو سیمو کې مظاهرې وغندلې. په دې مظاهرو کې لږ تر لږه 8 تنه ووژل شول. هغه د اعتراضونه د صهیونستانو او امریکایانو په اشاره یو عمل وباله. د رسنیو د حقونو یوې نړیوالې ډلې د ایران د جمهوری ریاست د جون د میاشتې د لنجمنو انتخاباتو د خبرونو او راپورونو ورکول په 2009 میلادي کال کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکه موضوع بللې ده. په پاریس کې د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي چې د جون په میاشت کې تر انتخاباتو وروسته اعتراضونه وشول او د خبری رسنیو پر ضد ویرونکې څپه خبره شوه. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي سکال لکه د ایران په شان له ځپونکو هیوادونو څخه ډیرو خبریالانو خیس پکې کړی. د ډلوی خبریالانو او د بشري حقوقو مدافعانو ته هم په روسي او شمالي قفقاز کې دا کال لویرې ډکو. ډیپلوماټانو د یو استخباراتي راپور په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې وایي ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو سربیره هڅه کوي چې له قزاقستان څخه 1350 ټنه خالص یورانیم واخلي. د دغه ریپورت خلاصه اسوسییټډ پریس خبری اژانس ترلاسه کړې ده چې په کې ویل شوی دي د معامله به په څو اونیو کې بشپړ شي. ایران تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند انټرفاکس خبری اژانس ویلي چې دا وزارت پر راپور غور کوي او په دې اړه به مفصل ځواب وروسته خپور کړي. خو هغه ویلي د یورانیم په ارتباط د قزاقستان ټول فعالیتونه د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې لخوا منل شوي دي. او امریکایي سناتور جوزف لیبرمن وایي هیله مند چې د نوي میلادي کال د جنوري تر پایه به د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونو قانون تصویب شي. لیبرمن د ازادۍ راډیو ایرانۍ څنګه راډیو فردا ته ویلي چې د بندیزونه نه یوازې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په ارتباط دي بلکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاوي له عمله هم دي. لیبرمن ویلي سنابه د جنوري په 19 نیټه بیا غونډه وکړي او هماغه اونۍ به د بندیزونو قانون جوړ شي. هغه زیاته کړې چې د امریکا سنا کې دوه ګوندیزې ډلې یعنی دیموکراتان او جمهوری غوښتون کې هر یو په دې ارتباط په یوې لایحې کار کوي. لیبرمن چې خپل مستقل دی او په ځانګړي توګه د دیموکرات ګوند سره کار کوي وایي د څرګنده ده چې د ایران له حکومت سره د ولسمشر اوباما حوصله ختمه ده او د تهران د رژیم پر ضد اقتصادي بندیزونو د وضع کولو پر مسلې به ډېر جدي کار وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا لورته پتلونکو الوتکې کې تروریستي پیښې ته د زمینی تیاریدل یو سیستماتیک تیروتنه ده. باراک اوباما وویل ناوړه امنیتي سیستم د تزمینه مساعده کړ چې درویشت کلن نایجیریایي چې شک پرې کېده چې لال قاعده سره تړاو لري په الوتکې کې سپور شي. پر درویشت کلن عمر فاروق عبدالمطلب شک شوی و چې له اروپا امریکا ته په یوې الوتکې کې غوښتل شي چاودیدونکي مواد وچوي. فاروق عمر عبدالمطلب په لاوس او امستردام کې له همدغو موادو سره اور بلوی د تلاشی له دروازو اوختیو. د عراق په لویدیز ښار رمادي کې د دوه ځنوجونکو حملو په ترڅ کې لکتر لګه لست نه وژل شوی او د والی په ګډون 15 دیرش نور ټپیان دي او اته ترکی پوځیان چې د حکومت پر ضد د توطئې په تور توقيف شوی او پرته لستوره خوش شول. حکومتي خبری اژانس اناتولین راپور ورکړ چې محکمې درې عسكر اوس خوشی کړل او 15 نورې مخکې خوشی کړیو. د کسان د شنبې پر ورځ ونیول شول چې بیا رسنیو ریپورت ورکړ چې دوی پلان جوړ کړی و چې د صدر اعظم مرستیال ووژني. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په د پمنځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، هرات او مزار شریف کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا کونړ ته د ملکی وګړو د وژنې د راپورونو د څېړونکو هیئت مشر وایي چې چارواکو ته به د خپلو څېړنو نتایج ډیر ژر وسپاري.
موږ دومره دنده ده چې دغه راپور ترتیب کوو، امضای کوو، سم د کمپیوټر لاین او دا مربوطه پروژه ته ورکو تاسو رسنوي چې دا واقعیت وایي.
د افغانستان دفاع وزارت او په هیواد کې مشت نړیوال ځواکونه وایي د افغان ځواکونو د پیوړي کولو هڅې چټکې کړې دي. په هلمند کې نن لسګونو مایوبینو مظاهره وکړه. په داسې حال کې چې لویدیز هیوادونه په افغانستان کې په خونړۍ جګړه کې ښکېل شوي، آیا د لوګر د عینک د مسو د کان پروژه د چین لپاره په رښتیا اقتصادي اهمیت لري؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. په سیمه ایزو مسایلو کې په ایران کې د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو او نور موضوعاتو په اړه راپور نه خپرو او په وروستۍ برخه کې به د ورکو عزیزانو 19 پروګرام وړاندې شي. اورېدو ته را سره اوسئ. تیر یک شنبه په مخوستان د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو په عملیاتو کې د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. د سیمې خلک وایي چې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې لس کسان ووژل شول چې ټول ملکي خلک وو. په دې لسو کسانو کې د سیمې د خلکو په وینا اته تنه د ښوونځیو زلمي زده کوونکي وو. ولسمشر حامد کرزی د سلاکار وزیر اسدالله وفا په مشرۍ یوه هیئت ته د دې پیښې د څیړنې دنده وسپارله. ښاغلي وفا چې کونړ ته تللی وو، کابل ته روانېدو مخکې د ازادۍ راډیو له خبریال سره مرکه وکړه او د خپلو څیړنو جزئیات یې ورته وویل. د ښاغلي وفا مرکه وروسته خپرېږي، خو دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال داود وفا د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او په جلال آباد کې د نننیو مظاهرو په اړه راپور راکوي چې د کونړ د پیښې د غندنې له کبله جوړې شوې وې. وفا صاحب، مهرباني وکړئ موږ تاسو اورو. د نن مظاهرې په کوم ځای کې شوې وې؟ څومره کسانو ګډون پکې کړی و او مظاهره چیانو څه غوښتل دقیقا؟
جلال آباد پخار کے ننگرہار پونتون تعلیم اور تربیت پونجی سلگوت مارکیلم ولایت کے دار بمبارا خود مظاہرہ اکھالا چیری اڑیسی خلق کی وجہ سے مظاہرہ کون کی پکار پر کابل جلال آباد میں مظاہرہ کرا ہوا او د امریکې د حکومت د افغانستان د حکومت او پوځونو پر ضد شعارونه ورکړل. د افغانستان حکومت باید یا د ملکي خلکو د وحدنې مخه ونیسي او که یې نشي نیولی باید د حکومتدارۍ د چارو نه لاس واخلي. دغه راز دوی باندې چې امریکایان باید له افغانستان نه ووځي، ځکه چې حکومت امریکی حکومت
له داود وفا سره په جلال آباد ښار کې زموږ ټلیفوني ارتباط قطع شو. البته ډیر ښه کیفیت هم زموږ د دې خبریال د ټلیفوني ارتباط کې نه و. له دې کبله له تاسو نه بښنه غواړو. خو په راپور کې مو واورېدل چې په جلال آباد ښار کې نن د پوهنتون محصلینو په سلګونو تنه ښار ته راوتلي وو. د کابل جلال آباد لویه لارې د څلور ساعتونو لپاره بند کړې وه او دوی اعتراض کوو د نړیوالو ځواکونو پر عملیاتو چې په کونړ ولایت کې د نارنګ په ولسوالۍ کې د باډیل په دره کې شوي او په هغه کې د سیمې د خلکو او چارواکو په وینا لس کسان چې اته یې د ښوونځي زده کوونکي وو وژل شوي دي. په کابل کې هم نن سهار د جمعیت اصلاح په نوم د یو ټولنیز انجمن لخوا د یوې ټولنیزې مؤسسې لخوا چې لسګونه غړي یې ښار ته راوتلي وو د کابل په خوشحال خان سیمه کې پر همدې موضوع اعتراضونه وشول. دوی مظاهره کوله او همداراز ویلې چې باید نړیوال ځواکونه د نړیوالو ځواکونو د دې اقداماتو پوښتنه وشي او باید مسؤول چارواکي د افغانستان د حکومت مسؤول چارواکي نړیوالو ځواکونو ته دا په ډاګه کړي او ورته په ټینګه ووایي چې نور نو د هیواد په مختلفو سیمو کې د ملکي خلکو وژنې دې بس کړي او په ملکي خلکو حملې دې بندې کړي. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، افغان ولسمشر حامد کرزی د کونړ د پیښې د څیړنې لپاره د سلاکار وزیر اسدالله وفا په مشرۍ یو هیئت کونړ ولایت ته لیږلی وو. د هیئت هلته خپلې څیړنې وکړې، له سیمه ییزو چارواکو سره یې وکتل، له خلکو سره، له عیني شاهدانو سره یې وکتل او خپلې څیړنې بشپړې کړې. د هیئت مشر ښاغلي اسدالله وفا کابل ته روانېدو مخکې د ازادۍ راډیو له خبریال روحلا انوري سره مرکه وکړه. ښاغلي وفا د دې مرکې په پیل کې د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې د ملکي وګړو د وژنې د پیښې جزئیات بیان کړل.
درې ورځې دمخه په تاسو باندې وایم چې په نارنګ ولسوالۍ کې مهکا د سوه سوه او زموږ لس کسه بې دفاع او بې ګناه پرونه شهیدان شول. نو دغه د بررسۍ په مزور د جهاد پاک رئیس صاحب جمهور د حکم سره سم یو لس کسیز وفد چې په هغه کې 15 کسه د پارلمان او د سنا غړي دي او په هغه کې د وزارت داخلي او وزارت دفاع او امنیتي ملي نمایندګا زموږ سره سره دي. موږ پرون تقریبا 11 بجې دلته راورسېدلو. بیا د څه دنو وروسته ولاړو سوالۍ ته او هلته مو د خلکو سره وکتل او داسې تقریبا اتکا سیم تعلیم د مکتب چې یو دې کډوای د شپږم سیمپال کوان دی او د بل د اتم او د ستنم او د ولسم نو زما په دا څلور کلن ماموریت کومه داس نه لیږي سوی دی هم تعلیم د مکتب یو هم جال کای دی. نو دا مطلق به دفاع خلکو بے گناہ خلق اچھا کار کری دی اگر جبران خسارا ور کی ما پیو والی او آئندہ باید اسی عمل جران
من دا خلق کو پرون ستاس نہ دا غختنم کولا چی باید هغه چا چی غلط راپور دی خلق کو تور کړي دی هغه باید دی ولست وس پارل شي تاسو په دې اړه
دا خلق دی په دې بل وتا کې ناس دی او دا شیدان او یو پلار دی اکا دی او دا وس مدرسې جمهور سره خبرو ک دی خپل دا خپل رئیس جمهور تم دا وس په ټلیفون ما په ټلیفون وکړ رئیس جمهور وعده وکړه چې هغه چا کار کړی دی هغه هم په جزا رسو او سوچ دا جاسوسي کړی دی هغه هم پیدا کوو د خپل عمل په سبب رسو.
من داسې ډېرو ځایونو کې د هیواد بېلابېلو برخو کې کونړ کې دغسې پیښې شوي بیا کمیسیونونه جوړ شوي دي خو خبره بیا هم هغه زړه په زړه وه یعنې بیا هم ولسي خلک وژل کېږي ستاسو دغه کمیسیون به څه وکړي د دغه
موږ هغه خبره کوو چې هغه زموږ د واک موږ د دې لپاره غلي چې دا موضوع وڅېړو د دې موضوع راپور جوړ کړو مربوطه مقامات ته تقدیم کړو نور مبادی جرات د سرندوالی او د قضا او د حکومت او نو چارواکو سره تعلق لري. موږ داسې واده نه کوو چې هغه په امر کې نس پیدا کوي. موږ دومره دنده ده چې دغه راپور ترتیب کوو امزای کوو سم د کمپیوټر لاندې او دا مربوطه مرجه ته ورکو تاسو رسنوي چې دا واقعیت وای پس موږ دغه نه کوو. سپات
څومره امیدوار استه چې قضا سرندوالی او نور چارواکي په دې کې صحیح قدم پورته
کړي. زه فکر کوم چې حالات خو نسبت ته په رئیس جمهور څومره په دې خو ادم مبارزه شروع کړي د دې بیچ پا خلق باید شهیدان نشي عمر نشي ودل نه په باري ونشي کتل ورو دي خبرته ملتپیت سي څه ته پاوت خو د خواص ډیر راغلي دي زما امید دي چې ان شاء الله څونه شي توان د جمهوریت څونه توان د دولتي د بچان یواز دي خلق بچان د زمرد کړ د افغانستان بچان او خصوصا به متعلم خو ته په متعلم نو خو د مرز دي لپاره نه اړ جوړ هغه میو خو او په دالاري باندې شان شي او څوک داسې بیچ پا او بګونه ملک نو دا د ګردو وظیفه ده چې څونه شي متوان ان شاء الله زما امید شي هغه بوس
د سلاکار وزیر اسد الله وفا څرګندونې مو اوریدې. خغلی وفا د ولسمشر حامد کرزی لخوا د یو هیئت په مشرۍ کونړ ولایت ته استول شوی و. څو د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د وژنې د راپورونو په اړه څېړنې وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان دفاع وزارت او په هیواد کې مشت نړیوال ځواکونه وایي چې د افغان ځواکونو په خاص ډول د ملي اردو د تقویې او پیاوړي کولو هڅې چټکی کړې دي. د دفاع وزارت او په کابل کې د ایساف ځواکونو ویاندانو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د ملي اردو لیکو ته د سرتیرو د جلب جذب پروسه چټکه شوې او دغه راز د ملي اردو ځواکونو ته د ناټو په معیار د وسلو ورکول پیل شوي دي.
د افغانستان د دفاع وزارت او په دې هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو چارواکي وایي چې د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو د پیاوړي کولو او سمبالولو بهیر ګړندی شوی او په راتلونکو دریو کلونو کې بعد د ملي اردو د سرتیرو شمیر هم 2,000 ته پورته شي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف د ځواکونو له ویان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د پخوا په مقایسه ملي اردو ډیره پیاوړې شوې او له دې وروسته چې کومې سیمې په پوځي عملیات تو کې له وسلوالو مخالفینو څخه نیول کیږي د افغان ځواکونو لخوا به پټینګه وساتل شي.
در استراتژی جدید ما وقتی یک منطقه پاکسازی میشه بحث بیرون شدن خواص
دی وای زمون په نوې استراتژی کې کله چې یو سیمه له مخالفینو څخه نیول کیږي د بهرنیو ځواکونو ډیر دوه ته په پام نور د ځواکونو د بیرته وټلو مسله نه مطرح کیږي ځکه چې اوس زمون د ځواکونو شمیر هم زیات شوی هر ځای چې له مخالفینو څخه تصفیه کیږي ښه حکومتداري بیا رغونه دوامدار پراختیا او د قانون عملی کول به پکې حتمی وي خاغلی عظیمی ویل چې دا مهال د ملي اردو د اسکرو شمیر سباندې یو لک تنو ته رسیدلی او نږدې نیمایي برخه یې د ناټو په معیار په برابرو وسلو سنباله شوي او څه د پاسه یو لس زره ډول ډول درنې وسلې هم ورته ویشل شوي دي د څرګنده کړه چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې به 1025 ډول ډول الوتکې هم ملي اردو ته ورکړی شي د خاغلی عظیمی په خبره تر اوسه نږدې 1.5 میلیارد ډالر په ملي اردو لګول شوی چې 1.5 میلیارد د امریکا او پاتې برخه د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول شوی ده په عین حال کې د ایساف یا نړیوالو سولاساتو ځواکونو ویان وین شانکس وویل چې دوی هلې ځلې کوي تر څو افغان ځواکونه له هر پلوه پیاوړي او سمبال شي د وویل چې بهرني ځواکونه په دې هڅه کې دي چې د افغان ملي اردو ولټیا اوچته او په خپل د دې هیواد امنیت ټینګ کړي
Well, ISAF remains committed to the security of Afghanistan.
دای وی ISAF ځواکونه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت په برخه کې ژمن دي او هڅه کوي چې د افغان ځواکونو د وړتیا په چټولو سره لازمه هماهنګي هم رامنځته کړي. مونږ لازمه همکاري او ضروري فرصتونه د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره برابرو. نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره تل هڅه کوي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي امریکا د ملي اردو د پیوړی کولو لپاره د 14 میلیارد ډالرو د ورکړې ژمنه کړې خو د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې دا پیسې کفایت نه کوي او افغان دولت به د لندن په نږدې جوړیدونکو کانفرنس کې د نورو پوځي مرستو غوښتنه هم وکړي دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې افغان دولت هڅه لري تر څو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پوځي عملیاتو مشري ملي اردو پر غاړه واخلي د ملي اردو د اسکرو شمیر زیات شي او افغان ځواکونه په خو او پرمختللو پوځي وسایتو او وسلو سمبال شي
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري په هلمند کې نن لسګونو مایوبین مظاهره وکړي دوی د لشکرګاه ښار په مرکزی چوک کې راټول شول د خپل حقونو غوښتنه کوله او د شهیدانو او معلولینو پر اوسنی مشریت ور ولګاو چې پر رشوت او فساد کې لاس لري په دې اړه پام وکړي له هلمند د محمد الیاس دایی راپورته
د لشکرګاه ښار د ننګرهار څلور لارې هغه مهال څخه کم یو ساعت د ترافیکو پر مخ تړل سوی و چې لسګونو مایبینو پرې د ولاریون په ترڅ کې د افغان دولت نه د خپل حقوقو غوښتنه کول د غلاریون کوونکو د افغان دولت په ضد شعارونه ورکول ویلي چې تیر څو کلونو کې حقوق نه دي ورته رسېدلي قهرېدلو مایبینو د اوسني رئیس په ضد هم شعارونه ورکول او د دولت نه د هغه د لرې کولو غوښتنه کول په لاریون کوونکو مایبینو کې ځینو ویل افغان دولت ورته په کال کې یوازې 2000 افغانۍ ورکوي دا چې دوی لاسونه اپشن لري ځکه نسی کولای شاکه کارونه وکړي دوی شکایت کوي چې لکلنی معاش وزر افغانوی نه هم سل افغانی د ریاست لوري په یو او بلنم اخستل کیږي
زه غواړم چې د موږ حق او حقوق ولې ترپ دی موږ حق او حقوق باید مشتره ورسې موږ ټول مایبین زه د مایبین په نمایندګۍ دا خبره کوم دا ټول مایبین ولر موږ ته نشي رسیدلې د پر دې خاورې جنگیدم چې تیار وم و چې مایوس هم وځي چانه وزر ودوا سره کوي 500 روپۍ دی ګرځي وای دا نور د مامورینو دغه دی ولی خسته مامورین بم تنخال لري کنه لري
ولی راست از ماره پر خدمت نه کی زماره سه ولی نه کښینی سی کولای دا راست خپل ما بین ته وسپاری راست دغه راته وای مور سی راست وای د پر شیر خسوی نه دی سو کوم پر اتا کال کی دی هو وای سی ما ایت یو نمبر ور کو سویره د دولت دغه غوښتنه رم سی راست چې دی زمر راست ټوله د باید ما بینو
په هلمند کې مایوبین په داسې حال کې لاریون کوي ناری او چیغې وهي چې د هیواد په سطحه د مایوبینو حال د اندېښنې وړ دی دوی په تیرو جنګونو کې لاسونه پښې او د وجود نور غړي د لاسه ورکړي دي په لشکرګاه کې لسګونو لاریون کوونکو په داسې حال کې خپل اواز تر رسنیو پورې ورسوي چې د شهیدانو او معلولینو رئیس محمد نادر وطنوالی په اړه نه دی خبر وایي مایوبینو دي تر لاریون مخکې دته خبر ورکړی وایي نادر هغه ټول تورونه نه مني چې مایوبین یې د پر ریاست لګوي
درې کاله کې زره سره کار عمر استمه یم زه په ډاګه دا وایم چې څوک دې سپات کې د رشوت پر ما باندې د اختلاس پر ما باندې او د ادارې په ساده د دیو شان مخنیوي ما کړی دا کارونه چې د مخه په شیدان ما یبنو په ریاست کې د لاغه نه خپل ټوله ما د بین څه خبرې دي یو شفاف ادارې مې جوړ کړې ده په ډېر نږدې راتلونکو ورځو کې شیدان ما لیدنه ریاست د کار عمر استمه چې جدا کړی هرڅوک مسل سو هغه ډیر په صحیح سره خپل کار سره ورس
د افغانستان د دیرش کلنی کورنۍ جګړې یو ستر برخه شهیدان او مایوبین جوړوي چې دا مهال په هلمند کې تر 15000 زیات مایوبین او معلولین ژوند کوي چې د شهیدان او مایوبین د ریاست په خوله د دوی 2222 یوازې ملکی مایوبین دي چې یا لاس نه لري او یا هم د بدن بل وزوا کار نه کوي د مایوبینو د ریاست مخې ته لسګونو مایوبینو په داسې حال کې لاریون کړی و چې تیر ورځ د یو شخصي شرکت میرزا نصیر له لوري 150 تنو تبسکلونه د خیاطۍ ماشینان او نور سامانلات وویشل شو چې 50 تنه پکې مایوبین و د دې مایوبینو په ډله کې یو شمېر ښځې هم وې چې د هلمند د بیلابیلو سیمو نه لشکرګاه ته راغلې وې دوی په مرستو خوشاله وه او دا ډول مرستو د لړۍ دوام یې غوښت
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل نننې غړنګ کې لیکلي دي په داسې حال کې چې امریکا او نور لویدیز هیوادونه په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره له طالبانو سره په خونړۍ جګړه کې ښکیل شوي دي، چین هڅه کوي چې په افغانستان کې له اقتصادي فرصتونو استفاده وکړي. چین د افغانستان د مسو د کان د استخراج قرارداد ترلاسه کړی او په دې کان کې کار پیل کړی دی. دا موضوع نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې ده. د دې تحلیل جزئیات جناقه الکوزای وړاندې کوي.
د لوګر د عینکو د مسو کان چې د کابل د جنوب ختیځ په شل میلۍ کې موقعیت لري، د نړۍ د مسو ډېرې غني زیرمې او اعلی کیفیت لري. دوه کاله وړاندې د چین میتالورولوجیکل دولتي کمپنۍ د عینکو په کان داوطلبي وکړه، په 3.4 میلیارد ډالر یې واخیست او له کاناډا، اروپا، روسیې، امریکا او قزاقستان څخه یې داوطلبي وګټله. د تړون له مخې په راتلونکو 15 کلونو کې به چین د عینکو له کان څخه شاوخوا 11 میلیونه ټنه مس راوباسي چې دا اندازه مس د چین د ټولو زیرمو له 1/3 برخې سره برابره ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې متحده ایالات په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر مصرفوي او د طالبانو او القاعده وسلوالو په ضد جګړو کې بخودي، چین د خپل اقتصاد د پیاوړتیا په مقصد د افغانستان د خامو موادو قراردادونه کوي. په بل عبارت د نړۍ ستر طاقتونه په افغانستان کې د امنیت مسلې ته متوجه دي، خو چین د سوداګرۍ په غم کې دی. په واشنگټن کې د مرکزی آسیا او قفقاز د څرنیز مرکز رئیس فریدریک سټار وای د چین دا عمل هغه متل ته ورته دی چې وای منډه بلا لاوهی مړی به عبدالله وهی. نیویارک ټایمز لیکي د عینکو د مسو د کان معامله پیچلې بریخي او د رشوت ورکولو اداوې هم پکې شوي. چین ژمنه کړې چې د کان د استخراج په څنګ کې به د بیا رغونې مهمې پروژې عملي کوي، افغاني کارګر به روزي او دغه راز به افغان انجینران په کان کې په دندو ګمارل کیږي. ورځپاڼه زیاتوي افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې د چین او امریکا ګټې پکې په تضاد کې واقع شوي. چین د عراق د تیلو په پروژو کې هم امریکایي کمپنۍ شاته کړې دي. چین دغه راز له اوږدې مودې راهیسې د ایران د طبیعي غاز د پیرولو تړونونه برابر کړي، خو ملګرو ملتونو د هستوي پروګرام د لانجې له وجې په تهران بندیزونه لګولي. چینایي کمپنۍ ژمنه کړې چې د عینکو د مسو د استخراج لپاره به د 400 میگاواټو په ظرفیت د برېښنا یوه دستګاه هم جوړوي چې کان ته د برېښنا برابرولو په څنګ کې به د کابل تیاره کوڅې او کورونه هم روښانه کړي. د برېښنا د تولید دا دستګاه به د ډبرو په سکرو کار کوي او د دې مقصد لپاره به چینایي کمپنۍ د عینکو د مسو د کان په څنګ کې د ډبرو د سکرو د کان استخراج هم پیل کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چینایي کمپنۍ د یو افغان قراردادي نور زمان ستانکزي خبره راخیستې چې وایي چینایان هوښیار دي، دوی د افغانانو په څیر جامعه غوندي، د امریکایانو په خلاف یونیفورم نه لري او له ځایي خلکو سره ډیر ښه سلوک کوي. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا متحده ایالات اکثر وختونه جنوب لویدیځ آسیا د خپل امنیت لپاره یو ګواښ بولي، خو چین له اقتصادي فرصتونو څخه تل ګټه اخیستې ده. پاکستان چې له هند سره د کشمیر په سر د اوږدې مودې دښمنۍ لري، له چین سره په تیرو 4 لسیزو کې دوستي ټینګه کړې ده. چین د پاکستان د ګوارډر بندر جوړ کړی او تمه ده چې د منځني ختیځ تیل او غاز پرې د همالیا له لارې انتقال کړي. افغانستان چې له ایران او پاکستان سره ګډه پوله لري، په تیرو 2 کلونو کې د چین زیاته توجه جلب کړې ده. ورځپاڼه لیکي د لوګر په عینک سیمه کې د مسو ټوټې له نن څخه 2300 کاله وړاندې د الکساندر کبیر پوځیانو میندلې وي. په 1999 میلادي کال کې شورویانو د عینکو د کان سروې وکړه، خو استخراج هیڅکله هم نو پیل شوی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ د پیښې پر سر د ناټو او حامد کرزي ولسمشر حامد کرزي مخالف دریس د امریکا د کانګرس پلاوی د افغان پارلماني انتخاباتو پر تر سره کېدو شک کړی خو د ولسمشر ویان بیا ویلي چې د ملي شورا انتخابات به شفاف او عادلانه وي دا د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د لومړي مخ محتویات دی پر دې او نور موضوعاتو راپورونه په دې انټرنیټ پاڼه کې کتلای شئ دا وخت مازدیګر 4 بجې او 1:30 دقیقې دی فرید هوټ سیفی ته وښی چې دا تر دې ساته د افغانستان او نړۍ د خبرونو سرخطونه اوروي
په کونړ ولایت کې د ملکی خلکو د وژنې د پیښې په اړه د افغان دولت تحقیقاتي پلاوی یا هیئت وایي د روانې اونۍ په سر کې په دغې پیښې کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي ټول کسان کې خلک دي ایرانی پولیس وایي لا هم ډیر هغه کسان چې د اونۍ په پیل کې د حکومت ضد نارامیو په ترڅ کې نیول شوي وو په توقیف کې دي یو امریکایي سناتور وایي هغه هیله مند دی چې د نوي میلادي کال د جنوري تر پایا د ایران پر ضد د اقتصادي بندیزونو قانون تصویب شي ډیپلوماټانو د یو استخباراتي راپور په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې وایي ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو سربېره هڅه کوي چې له قزاقستان څخه ډیره اندازه یورانیم واخلي د رسنیو د حقونو یوې نړیوالې ډلې د ایران د جمهوري ریاست د جون د میاشتې د لنجمنو انتخاباتو د خبرونو او راپورونو ورکول په 2009 میلادي کال کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکه موضوع بدلې ده او د عراق په لویدیځ کې د 2000 وژونکو حملو په ترڅ کې لږ تر لږه 10 وژل شوي او 10 نور ټپیان دي
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل ایران د اکثرو خبرونو د ټاپ موضوع د ایران روسي تحولات په دې برخه کې په همدې اړه یو مطلب لرو په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو او د اصلاح غوښتونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی په پراخ اندازه زیات شوی دی دغه بحران د عاشورا په مناسبت د غونډو او لاریونونو پر مهال د یک شنبه په ورځ نور هم زور واخیست وال ستریټ جرنال رسپانه د ایران د تازه تحولاتو په باب یو تحلیلي مقاله خبره کړې چې مهمه برخه رضوان مراد وړاندې کوي
په ایران کې شپږ میاشتې وړاندې د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته د حکومت د مخالفو ګوندونو پلویانو په تهران او نورو ښارونو کې د پراخو مظاهرو پر مهال د درغلیو پر ضد شعارونه ورکړه او په همدې سره په دغه هیواد کې د اصلاح غوښتونکو شین پاڅون پیل شو وال ستریټ جرنال رسپانه د ایران د حالاتو په اړه یو تحلیلي مطلب کې لیکي مظاهره کوونکي اوس یوازې د ډیموکراټو انتخاباتو ترسره کېدل نه غواړي بلکې هغوی اوس په ایران کې د اوسنی رژیم د بدلون غوښتونکي دي د مظاهره چانو په خوانې شوار چې ویل به زما رایه چیرته ده اوس بدل شوای اوس دوی د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنئی ته د قاتل خطاب کوي او د حق واک غیر قانوني بولی مظاهره کوونکي اوس وایي دوی نه لبنان غواړي او نه هم غزه بلکې د یو آزاد ایران لپاره ځان قربانوي د ایران د حکومت مخالفان له رژیم څخه غواړي چې په عراق لبنان او فلسطین کې د دوی په وینا له تروریستي ډلو سره مرسته بند کړي ورځپاڼه وایي په زور او تاوتریخوالي سره د مخالفو د سولیزو مظاهرو په ځپلو سره د ایران مذهبي مشر خپل راتلونکي هم لا خطر سره مخامخ کړی دی دا ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته یوازې په جون او جولای میاشتو کې ایراني ځواکونو شاوخوا 15,000 مظاهره کوونکي ونیول او ګڼ شمېر نور بیا د تاوتریخوالي په نتیجه کې وبشل شول دغه زور زیاته او تاوتریخوالی د ایران د رژیم اعتبار ته سخته ضربه ورکړه د وال ستریټ جرنال رسپانه په وینا نور نو د ایران خلک د دولتي رسنیو پر دې پروپاګاندا چې اسرائیل او برتانی په ایران کې روان شخړې پارولې دي باور نه کوي لمه ظاهره چانو سره د چارواکو او زندان د مسؤلانو بد چلن چې په خو وختونو کې به خلکو پرې یقین نه کو اوس بل بڼه غوړه کړې ده چې په نتیجه کې نه یوازې خلک د حکومت پر ضد پورته شوي بلکې د ایران له حکومت څخه د دینی مراجعو او حتی د یو شمېر امنیتي ځواکونو ملاتړ هم مخ په کمېدو ده د ایران ګڼ شمېر آیت الله ګانو د مظاهره چانو پر وړاندې د حکومتي ځواکونو تاوتریخوالی او زور زیاتې غندلې او دا عمل غیر قانوني او غیر اسلامي بللې ده خو د مقالې د لیکونکي په وینا دا په دې معنی هم نه ده چې په اسانۍ سره به د ایران اوسنی رژیم له منځه لاړ شي وال ستریټ جرنال رسپانه لیکي د تیرو شپږو میاشتو په موده کې ایراني رژیم په دراماتیک ډول ځینې فعال او مهم مسؤلان هم بدل کړي دي په ایران کې د ستر بحران او د حکومت او پوځ ترمنځ د پیدا شو اختلافاتو سره سره بیا هم ولسمشر احمد نژاد ځان لپاره داسې دلیل نه ګوري چې پر اساس یې ځان کمزوري او یا هم غیر قانوني وویني د مقاله د لیکونکو په وینا احمد نشاط ته د ایران د خلکو او د مخالفو مذهبي مشرانو رضایت مهم نه دی، بلکې د احمد نشاط له نظره الله تعالی ته د هغه وفاداری د نوموړي قانونیت تثبیتوي. وال سټریټ ژورنال د مقاله په پای کې لیکي، د تاریخ په دې مهم پړاو کې لویدیز پرته له دې چې د ایران د رژیم د مخالف زرغون انقلاب څخه ښکار ملاتړ وکړي بل لار نه لري. ورسپانې په پای کې په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د امریکا له ولسمشر څخه د مظاهره کوونکو د غوښتنه او شعار نقل کړی چې ویلي دي، اوباما ته د ایران د رژیم پلوي کوي او که زمنګ. د مقالې د لیکونکي په وینا، که اوباما له ناسم اړخ نه ملاتړ وکړي نو تاریخ به په اړه په اسانه قضاوت ونه کړي.
د ایران وروستي تحولات. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګوادر بندر ته تللی او نن به د مالیه د ملي کمیسیون لخوا د پاکستان د ټولو ایالتونو لپاره د ټاکل شوي بودیجې پر فورما په ګوادر کې د کابینې د ځانګړې غونډې په ترڅ کې لاسلیک کوي. له بلې خوا په کوټه کې بلوڅ ملت پالو او د ورکو بلوڅانو خپلو خپلوانو د یوسف رضا ګیلانی د ورتګ پر خلاف احتجاج کړی. په دې اړه له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارک ویوال میاخیل راپور ته وکړي.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سې شنبه په ورځ د مرکزی کابینې د غړیو په شمول په دوه ورځنی سفر د بلوچستان ساحلي شارګوټي ګوادر ته راغلی او تیر ورځ هلته یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د بلوچستان خلکو ته باید د هغوی قانوني، سیاسي او اقتصادي حقوق ورکړل شي. هغه وخت چې موږ بلوچستان ته د ځانګړې اقتصادي مجموعې خبره وکړه، هیچا باور نه کاوه، ولس باور نه کاوه، سیاسي مشرانو هیڅ باور نه کاوه چې موږ خبره په اخلاص کوو که نه. دا هسې ژمنې دي چې د بلوچستان له خلکو سره له دوه شپېتو کلونو راهیسې کېږي، خو ما ژمنه کړې وه چې د بلوچستان چې کوم حقوق دي هغه باید ورکړل شي او که خدای کول موږ به خپله ژمنه ضرور ترسره کوو. صدر اعظم وویل، موږ د ایالتونو لپاره د مالیه د ملي کمیسیون له لارې پر ځانګړې بودیجه باندې یو ویشت غونډې کړې او دا بودیجه مو وټاکله چې نن به په ګوادر کې پرې لاسلیک وسي. صدر اعظم ګوادر ته د خپل دوه ورځني سفر په اړه وویل چې دوی غواړي دنیا ته وښيي چې له دې بندر څخه اقتصادی گٹھ پور تکڑی.
میرے آنے کا مقصد بھی اور کابینہ کا اجلاس کرنا بھی جو یہاں گوادر میں ہے.
زما اوز مرد کابینے دراتک مقصد ہم دادے چھ پدی توگا مرد نڑی وادونو تا وشی چھ گوادر بندر زمر یو ڈیر گٹھور اقتصادی بندر او پر ڈیر مہم زائی باندی جوڑ دائی. دنیا چھ ہر چمر ورچخ استفادہ کولای سی ورچخ ودی اکڑی. تا کل سوی دا چھ صدر اعظم گیلانی بنن دا پاکستان دا مالیه دا ملی کمیسون یا NFC لخوا دا دی هیواد ټولو ایالتونو ته د ځانګړې بودیجه پر مسوده باندې لاسلیک هم کوي او له کراچۍ څخه پر اغوشتل سوی یو ځانګړې بیړۍ کې به د سمندر په اوبو کې یوه غونډه کوي چې د پاکستان د څلورو واړو ایالتونو اعلی وزیران هم پکې ګډون کوي. په دې غونډه کې به هم د بلوچستان پر ستونزو خبرې کیږي. د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پاکستان د مرکزی کابینې د غړیو د راتګ پر مهال په ګوادر ښارګوټي کې کلک امنیت نیول سوی و او د کومې ناوړې پیښې د مخنیوي په خاطر یوې څرخې الوتکې هم په فضا کې پرواز کاوه. دا په داسې حال کې ده چې بلوڅو ملتپالو لاله مخکې همدغه د مالیه د ملي کمیسیون لخوا ټاکل سوې بودیجه او د پاکستان د مرکزی پارلمان په ګډه غونډه کې اعلان سوې د بلوچستان لپاره د حقوقو او اصلاحاتو مجموعه په کلکه رد کړې ده او د سې شنبه په ورځ ګوادر ته د یوسف رضا ګیلانی او د مرکزی کابینې د غړیو له راتګ سره د بلوڅو د ملي جبهې په غوښتنه په ګوادر، تربت، پنجګور، اورماړه، پسنی او تمپ سیمو کې د احتجاج په توګه کاربندیز اعلان سوی و. همدارنګه تیره ورځ د ورکو بلوڅو خپلو خپلوانو هم د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په راتګ سره د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او داسې شعارونه یې ورکول. دوی غوښتنه کوله چې له دوی سره د خپلو ترای تمسوي خپلوانو په منډلو کې صدر اعظم او د داخله چارو وزیر رحمان ملک رښتینی ژمنې وکړي او دوی ته د دروغجنې وعدې نه ورکوي. یو بلوڅ ځوان چې وایي ورور یې د کوټې پوهنتون محصل وو او لادرکه دی وایي،
زمانو چنگیز موری موج په بلوسانو کې میسنگ پرسن شیدی ور خلګانو غا اغي تعداد روز به روز زیاتی جی. د دې باوجود چې وزیر اعظم دا اعلان وکړي اختر مخته کې په اختر روز کې تاسو د ارسونو چې ور خلګان دي دا خپل کور ته رسیږي، اوس پوریا خلګان چې میسنگ دي اغه خپل کور ته اوس پوری نه دی رسیدلی. خو نن وزیر اعظم چې په ګوادر کې راغله دا اغه پارا موږ بیا د مظاهره کړی دا کې ګر سره دا موږ سره دا پوره چې د نه یو توګه دا تسلسل ځخه اوس موږ د خلک چې ورک دي اغه اوس کیجی چیف جسٹس آف پاکستان ہم گھر سارا خاموش ناست وزیر اعظم چی دانا آپ دراغ بند دراغ وائی رحمان ملک چی دا آپ دراغ بند دراغ وائی زباق پلکشنی رور ورک دی چاکر مری یونیورسٹی و بلوچستان کی سبق وائی
دا یادونی ورد چی گوادر بندر دا چین حیوات پا مالی مرست تیر کال پا کار پایل وکڑ دا اقتصادی چارو کار پوان وائی چی لدی بندر چی خبنه واج بلوچستان بلکی افغانستان او دا منزنی آسیا حیوادونو او چین تا هم گت ورسیجی خو ملت پال بلوچستان دا گوادر بندر پا شمول دلتا لهر دا الستار پروژه سر مخالفت سرگندوی او وائی چی اسلام آباد ور چی خد ازان پا گت کار اخلی او بلوچستانو تا هیچ گت نرسیجی بارکوال میخیل دا زاده رادیو کواتا
لدی راپور سره د دې خبرونې ورستۍ برخه ته راورسیدو په ورستۍ برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام خبرو د تاسو او د هم امان الله امیرزای او لورکو عزیزانو سره
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو سلامونه مې ومني د دې بیا هم د تاسې ورکشوي عزیزان نټو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو کله چې تاسې خپل ورکشوي عزیزان نټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل پیغامونه پرېږدئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پای سره واورو کیدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز یا دوست پیدا شي د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 3 2 4 4 1 5 ګران اوریدونکو محترم دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګی یاست د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلې دي همدارس داسې یو پیغام هم لرو چې یو ورکوښوي عزیز پیدا شوی دی په څنګه کې بیا هم داسې ټلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی خپل ورکوښوي عزیز لټوي خو د ټلیفون شمیره یې له یاده وتره ده نو ګران دوستانو راځي چې د نن ورځې پروګرام له دغه پیغام سره پیل کو په کوم کې چې یو اوریدونکو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او د یو ورکوښوي عزیز په اړه معلومات لري نو د پیغام به یو ځای سره واورو
السلام علیکم د لغمان ولایت د لیلام علیکم دلته یو نفر چې قد لري تور پای چور سترګې لري یو کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ ده مینه نادر ده او کله په بل نامم ځان پیژني خبرې مخکې نه کولې اوس خبرې کوي په فارسی یو کچا دوست چې په دغه شماره دې زنګ وي 00 7 8 4 8 2 5
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو اوس راځي چې هغه ټلیفون پیغام واورو کوم چې ازادي رادیو ته رسیدلی دی دغه اوریدونکو خپل ورکوښوي عزیز لټوي خو په پیغام کې د ټلیفون شمیره له یاده وتره ده اول به د پیغام واورو پس له پیغام وځه تاسو ته د دغه ګران ورور د ټلیفون شمیره ووایم
او زما پیغام دغه د زموږ یو ورور د اخیر خان کې له څورسه یې هیڅ درته نه څه کده څوک دغه په اخله باندې معلومات لري چې عزیز هغه نیمه د سیغلام اجن هغه چې د فرارو د بلابلس له ولسوالۍ د فرار د ولایت د چکاو د خریې دی چې هر څوره د دغه سړي ته معلومات لري چې د انډوان دغه پیغام اوري دا معلومات چې مشترک یې ولات افغاني د شرین له وسره
کته سي دغه ګران اوریدونکو د ورکشوي عزیز پاک معلومات لري کولای شي چې ورته په دې شمیره ټلیفون وکړي د ټلیفون شمیره د 0093 دا د افغانستان کوډ ده و 0 8 3 5 5 1 5 8 د ټلیفون شمیره به یو ربیا وایم 0 0 9 3 و 0 8 3 5 5 1 5 8 ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو وسوار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورکښوي عزیزان لټوي نو قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیرې ولیکئ کله چې په دغو پیغامونو کې مو کوم ورکښوي عزیز وي پیغامونه به یو ځای سره وورو.
سلام علیکم. زه له وایټ پکتیا څخه خبر کوم. ایمانم مولوی رحمان ده. ما یو خوري چې تقریبا درې کاله کېږي چې ورک ده. که چېرته چاته معلومات وي یو په حق باندې نو په دې ټلیفون نمبر باندې دې زنګ ووهي. صفر اوس او شپږ نوي ډبل صفر څلور اریا یوولس. رحمان.
ڈاکٹر آغا دے ہنمن والا ریکرسٹو سالس میں خبر مجھے عروج الفید احمد پنامہ دادرے کال کی رچوت ہے کچیر ہر چاہتا دادا بہت نہ معلومات ہوئی مجھے بڑا قشمال بنی زنگ ہوئی سے پر وہ سو ون نے بھی نس سو درا تھے سلو سو اٹھت سلیش اور جا پر ڈبل شمال بنی سے پر وہ سو ون نے بھی سلو سو در دیا سلو سنجن بھی
سلام رسوم دم بابا مثلاً شانتور الخوان خبر شانتور الفان خبر خیرآباد دیش کا لکی اترکری انقلاب واخلا مثلاً پتہ والا گولا ازائیں گے وہ پیدا ہوئے شیرین لری اور ان میں رقم دین دا اور پردیش مارے دن انتظام رائے اس سے پراسد نو دنوں کاشتہ چلو پانچ چلو دور و سال آزادی آزادی
انڈواز ورک دی پنام د باران د خدای رام زوی دی د تری د ولایت ولسوالی شوری د سریاب د کلی دی دلتا مساجان ور دی ډیر ور ته انتظار دی. السلام علیکم. ازمر را کلی پون شماره دا صفر دری سوا دوا دری سوا تا چا نونس پنزوش صفر دری سوا دوا دری سوا تا چا نونس پنزوش.
بله زه چې زمان امینی دیرګون نه قرار کړل ډاکټر صفات سره تماس کړم. زما یو د نګرمان هغه خو دې د دوه کلا کیږي کته زما غوري او یا تا پته زما د ورور ماته د پردیش نه زنګ وه هي چې پر اوسه یو تی یو یو دې. هلو سلام علیکم.
زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت د ناوی د ولسوالۍ د ملک دین اوسیدونکی زمانی کتی د عید محمد په نامه ده. نه کاله کېږي د کوره څخه نه درکه سوی ده که زما سره د تلیفون په دغه شمېره اړیکه ټینګه کې صفر صفر اته نوي نه سوه اوولس نه سوه دوه نوي صفر اووه سوه شپږ څلوېښت خیرني ستای د خولې ستای د توجه څخه یو جان مننه وسلام.
زه د لوګر د ولایت د برکي برک د ولسوالۍ یا چې سید احمد د کلا اوسیدونکی یم. زه زما نوم ببرک سلطان محمد زویم. ما ورور لس کاله مخته ایران ته تللی و اصفهان په ښار کښې وو. نوم یې عبدالمبین ده په کټ جګ ده په څټ کښې هم خال ده او په یوه پښه یو پښې ماته سوې وه بېرته جوړه سوې ده. د دې په اړه څوک معلومات لري یا دی زما خبرې اوري زه اوس تهران په کوټه کښې اوسم. زما سره دې په دې نمبرو ټېلیفون وکړي صفر درې سوه درې دېرش اووه سوه اتیا دوه پنځوس پنځه څلوېښت. یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه درې دېرش اووه سوه اتیا دو پنځوس پنځه څلوېښت. بله شماره ده صفر درې سوه اووه اته دېرش درې دوه وارې صفر شپږ نوي. بیا تکراروم صفر درې سوه اووه اته دېرش درې سوه شپږ نوي. وسلام.
زه عبدالمالک د کندهار ولایت زړې ولسوالۍ سره ستاسو ټېلیفون پر لیکه یم. زما یو ورور د عبدالخالق په نامه ده. دوه کاله کېږي چې د کوره سره نه درکه سوی دي. هر مسلمان ورور ته که د عبدالخالق په هکله معلومات وي د مهرباني د مخه یې ټېلیفون پر د الله نه شمېرو تماس ونیسي صفر اووه سوه دوه دېرش پنځه ویشت اته اتیا. دوهمه پته صفر اویا دېرش نهه څلوېښت پنځه څلوېښت.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام. د سلام زما یو د ترور زوی دی د انجینر ممتاز په نامه دی. د مې عبدالقدیر زوی دی د کامې ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د کندو د قری اوسېدونکی دی. یو کال مخکې د بدخشان ولایت کې بې درکه شوی دی. که هر چا ته په دې حقله معلومات وي په دې نمبر ټلیفون دې زنګ ووهي او یا یې پخپله اوري صفر اووه اویا اته پنځوس پنځه نوي څلور سوه اویا. ریکن نمبر یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اویا اته پنځوس پنځه نوي څلور سوه اویا. زه نسیم خبرې کوم. السلام.
دمانو منظور احمد ده دما وکا ده د لس کال کې یورک ده د ایران فشار پاکستان کې یورک ده نوم یې عبدالمبین ده د پلار نوم سلطان محمد ده یورور نوم یې مبارک ده د دې په اړه څه معلومات لري موږ د دې په نمبر زنګ وی 0 3 0 8 3 3 0 وسلام
زاد ان خان پناما یو زین دی ورک دی چاته معلومات یو په دغه شماره دی ماته زنګ وی 0 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4
ہلو السلام علیکم زدہ کے خبر ہے محمد فہیم خبر حکومت جمع رکشے مختی نمے محمد فہیم دے اور میں محمد قاسم دے اور چاہتے گا بلّہ سے ورشی شہر کی منگل دی زنگ وہی صفر یو سر یو صفر یو سر یو نوی یو سر پنجوس جو میں شمیرے را سر دا صفر یو یو سر دری سو یو ات سو نہ نوی
عبدالمبین ده دی سلطان محمد زوی ده دی لس کال لمخه ایران ته تللی و په هغه ځای کې نادرکه سوی ده که څوک دې په اړه معلومات لري یا دای اوري ما ته دې په دې شمانه ټلیفون وکړي 0 3 0 3 0 2 5 5 5 یو ری بیا وایم 0 3 0 3 0 2 5 5 5 5 زما نوم ببرک ده زه دې سریاب روډ کلي دوست اغا نه خبره کوم
زما ملت خان منګل د پکتیا ولایت د جنخیر ولسوالۍ څخه متواصل ولای دی زمونږ یو استاد چې حنیفبل نومیږي چې اصلي نوم یې حنیفبل دی چې په پاکستان کې مهاجر و نه میاشتې به یې زمونږ ته درس راکوه او نه میاشتې پس به پاکستان ته ولاړ دغه دوه کاله کېږي چې هېڅ باره کې معلوم نه دی که چا ته پته وي او یا زما غږ نه په خوله اوري نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ہلو السلام علیکم رضاۃ الملک کندار والا زڑے ولسوالیت سر سر تماس کیا زما یہ ورت دا خالق پنا مند اتلا کال کی کی تکور سنا در کا سوی دی کرم سلم ورت دا در خالق واسلا معلومات دی ٹیلی فون پر دالا می سن رو تماس ہونی سی شکر ہو سو دے دے انجیل سے اتا کیا وہ مسلم راستے پر آیا گیٹ نسل گیا کنار آیا سنجو
محمد لائک وردک دے دمائے اترا دمائین پنامہ چے آتا کولا کی گی بے درک شوا دے پچھا تا درک بین مجھتا دے ایران تب دوش مورا تریپن وکا سپر سپر نا آتا نا یو درے نا سپر نا و چالور شپاگوا
دا عبدالرحمن پیغام از دا اصلا دنگرہار ولیت دا خوبیانو دا ولسوالی د بر بهار د قری نه تاسو ته زحمت در کوم قدرمنو زما یو ورور چې باز محمد خان د لال محمد زوی دی اصلا د ننګرهار ولایت د خوږیانۍ د ولسوالۍ اوسېدونکی چې تقریبا 1.5 کاله کېږي چې د کور نه وتلی او نادرکه دی. اول یې په مسکو کې تحصیلات وکړه
بیا د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د هالند هیواد ته تللی و. دی په دې 1928 کال کې یعنی 10 کاله د مخه د تلیفون په رابطه پیدا شو او تقریبا بیا 2 کاله مو ورسره په ارتباط کې وو. بیا وروسته بېرته رادرکه شو او هېڅ د مور ژوندي معلومات نه لرو. څوک د ده په هکله معلومات ولري نو په دې شماره دې زموږ سره په ارتباط کې شي. 0 واویا 8 2 4 4 4. بیا تکراروم 0 واویا 8 2 4 4 4.
زه ګلمر د لوګر ولایت دازګي ولسوالۍ د بزرګانو د کلي اوسېدونکی یم. که ما د نورجان زوی زما یو ورور 13 کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی. که دی زما غږ اوري یا د دوی دوستان زما غږ اوري نو موږ سره دې په دې شمېرو تماس ونیسي. 0 واویا 5 شپږ اتیا 2 4. شمېره بیا 0 واویا 5 شپږ اتیا 2 4. کار چې موږ باندې دا زیره یو که دوه لکه نوې افغانۍ جایزه ده. اسلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه کاپسا والے تباب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو کاکا دی چې نیمه ورځ نه صادق دی. ده یو نیم کال کېږي چې نادرکه شوی دی. د تلیفون شماره ده 0 9 4 2 4 4.
السلام علیکم. زه فیض الله بارکزای د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د چکتو د سرچشمه د زیلن خان د کلي اوسېدونکی یم. زما یو دا کار چې ګلاغا نومېږي دی لږ عصابي ډوله دی. 4 کاله کېږي چې د کوره څخه وتلی او نادرکه دی. که د ده په حقله چا ته معلومات وي او یا دی په خپله دغه زما غږ اوري نو موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 5 9 8 5 5 5. وسلام.
زه لوګر خان د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ مورګۍ کریا څخه غږېږم. زما د ماما زوی ښایسته ګلاب ولد یې شیر محمد خان چې په ګلاب مشهور دی د یوه کال څخه را په دې خوا له کوره نادرکه شوی دی او له کوره څخه د ملي اردو په بانه تللی خو تر اوسه یې د مړي او ژوندي هېڅ معلومات نشته. که دا پیغام دا په خپله او یې څوک ملګري اوري د مهربانۍ او همدردۍ له مخې دې موږ ته په لاندې شمېرو خبر راکړي. 0 9 اویا 6 4 5 5 5 5. دویمه شمېره ده 0 9 اویا 3 5 2 2 1. یو ځلې نمرې بیا تکراروم 0 9 اویا 6 4 5 5 5 5. 0 9 اویا 3 5 2 2 3 1.
زه د کاچا ولایت ناغین مزور سوالی نه زیارت اوسېدونکی یم. یو ورور نور شوی په نام احمد غایب نومېږي او زما ورونه یې ځینې یو نور هغه میر هغه مزاغا موږ غواړو چې هلته غریب دا شماره دې سره تلیفون کړي. 0 9 0 1 1 0 0 9.
زما نوم سیرازیم دی او د پلار نوم لازم خان دی. زما یو ورور ورک شوی دی عبدالحکیم په نامه باندې او که تا ته دغه نیمولي په هکله باندې معلومات وي نو موږ ته دې په دې تلیفون باندې زنګ ووهي. 0 9 اویا 4 اویا 6 4 5 5. وسلام.
زه عبدالستار د کاپیسا ولایت د حلسۍ ولسوالۍ د خیل کلي نه اوسېدونکی یم. زما یو تره زوی نظر محمد نومې دی. یو 20 کلن عمر دی چې وتلی دی. لس میاشتې کېږي چې ورک دی. تر اوسه د دې په اړه موږ څه معلومات نه لرو. که څوک د دې په اړه معلومات لري یا څه زما په خپل غږ اوري شمېره سره اړیکه ونیسي. 0 3 3 6 9 0 4 0 8. فلحال د پاکستان پېښور کې اوسېږم. یا که څوک د دې په اړه معلومات لري موږ ته راپورټ راکړه $1000 به جایزه وي. وسلام با احترام.
زما تره زوی چې زین الله نومېږي د سید ملا زوی ده او امید الله د سید آغا زوی چې زما د خاله زوی کېږي. دوی د 15 میاشتې چې د اسد دویمه نېټې باندې دوی د ترکیې د لارې نه غوښتل چې لندن ته ولاړ شي بلا خیال ته په ترافیکی واقعې کې په دوی باندې موټر واوښت، نو د هغه تاریخ رئیس نه دوی لا دره کړي. هیله کوم چې دا زما پیغام څو ځلی د ازادي راډیو د خوانه نشر کړئ، او که چېرته چاته معلومات وي نو په دا لاندې شمېرو دې موږ ته احوال راکړي. 0-2-3-5-5 او 0-8-5-5-5-5.
د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفوني پیغامونه راولېږئ، لیکونه او ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرام تاسو په خدای سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.